کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. د خبرونو وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خلومړی اسمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا حملو کې 8 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د طالبانو له لوري په هلمند کې له پراخو بریدونو وروسته خلیلزاد نن په خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي چې وروستی تاوتریخوالی د افغانانو او د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره خبرداری ورکوونکی دی. د دا هم ویلي چې له جنرال میلر او طالبانو سره له څو غونډو وروسته دې موافقې ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو د موافقې ژمنې باید رعایت شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده. تېره شپه د دواړو خواوو د مرکچي پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته ندي رسیدلي. د افغانستان د مرکچي پلاوی د تماس ډلې یو غړي رسول طالب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لا هم ډیر تمرکز پر اختلافي مسئلو وو او متاسفانه خبرې هم ټولې هغه تکراری خبرې وې چې د تماس په ډلو کې پرې بحث شوی وو. تېره شپه د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم وویل چې کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دا د دواړو خواوو دوهمه عمومي غونډه وه. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېری دودی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواوو ترمنځ په جګړه کې ګیردي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل تر 6000 ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تجارانو سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی والته ځای په ځای شوي چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوي او روان دي.
د ملګرو ملتو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د بختوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. برېښنا پرچاو شوې، د ټلیفون مزي پرې شوي او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي او لارې بندې شوي دي. له هلمند څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل لشکر خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر لارې پرانیسي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنجشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پیله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حملې پیل کړي چې له هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. لشتل لژش پښ پولیس تیر شپه په هغه بریټ کې ټاپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په نورک قرارګاه د طالبانو بریډ امنیتي ځواکونو لخوا شاند سو.
د پولیسو د کلک مخامت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړې او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال د خراز ول چې په دې نخته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د پاکستان پوځ وای پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د شکوټي د پولیسو مشر شوکت علي ازادي رادیو ته وویل د یو افسر په ګډون و پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې هغه مهال ووژل شول چې د پوځ د ګزمې په لاره کې د سړک د غاړې بم وچاودېده او اتم پوځي په باجوړ کې په ډزو وشل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځي د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي. په دې پیښه کې یو بل پوځي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستاني پوځیان ژوبل شوي هم دي. د قرغیزستان ولسمشر سورب رنبای جین بیکوف استعفا وکړه. د وروسته له دې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د ته نږدې او ورسره تړلي ګوندونه بریالي شوي وو. جین بیکوف نن په یوه اعلامیه کې وویل د دې لپاره یې د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي تر بل هر وخت زیات مهم دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو څخه پښتو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. په دوحه کې د سولې مرکچیانو ترمنځ د اختلافي مواردو ترڅنګ پر اصلي اجنډا د بحث پیلېدو غوښتنه.
موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په اجنډا بحث پیل کړو.
د افغان حکومت د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو چارو له سرپرست وزیر سره مرکه لرو چې د ښځو پر وضعیت غږېدلې او دا به هم وایي چې د قرغیزستان ولسمشر استعفا وکړه. دوستانو د هلمند د جګړو له کبله د خلکو پر بشري حقونو پر وضعیت باندې وروسته راپور لرو. اول باور ست افغانستان سولې اړوند مذاکراتو ته د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی د مذاکراتو د کاري طرز العمل له دو اختلافي مواردو سره په خوا کې په اجنډا باندې د بحثونو د پیل غوښتنه کړې. دغه پلاوی غړي رسول طالب ویلي چې د دوی د بحث اساسي موضوع د اوربند اعلان او تاوتریخوالي درول دي. رحمت الله افغان دغه نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کاري طرز العمل له اونۍ ځان وروسته تیر شپه یو ځل بیا د دوی ترمنځ عمومي ناسته وسوه. له دواړو خواوو سرچینې وایي چې دغه ناستې 2 ساعته دوام درلود او د خبرو اصلي محور د کاري طرز العمل د اختلافي مواردو د ژر حل په څرنګوالي او د خبرو د ایجنډا پیل و. د افغانستان د پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي د دوی وړاندیز دا و چې د طرز العمل په اختلافي مواردو د بحث ترڅنګ دی په ایجنډا خبرې وسی. موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په ایجنډا بحث پیل کړو او له اختلافي مواردو سره په خوا کې په ایجنډا موازي بحثونه ولرو. خو د طالبانو له اړخه یوازې په اختلافي مواردو تمرکز و. د ښاغلي طالب په خبره د افغان دولت پلاوی د اختلافي مواردو په اړه بدیل وړاندیزونه مطرح کړل او مقابل اړخ باید نوې نظری رایه کړي کنه نو د دوی بدیل وړاندیز دی ومني. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ټینګار کوي چې په ایجنډا کې د دوی اصلي موضوع اوربان او یا هم د تاوتریخوالي درول دي. څو دواړه خواوې په آرامه فضا کې په اختلافي مواردو بحث او خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړه خواوو د ناستې په اخر کې پریکړه وکړه چې د تماس ډله دې د طرز العمل په اختلافي مواردو بحث ته دوام ورکړي، څو پایلې ته ورسیږي او په بل پړاو کې خبرې پیل شي. د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم ویان محمد نعیم د افغان دولت د پلاوی د وړاندیزونو په اړه چې له اختلافي مواردو سره په خوا کې باید په ایجنډا خبرې پیل سي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د تېرې ورځې ناسته تر ډېره د اختلافي مواردو په هواري ورټوله وه.
پراسه کې همدارنګه په طرزالعملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې دوی په دې اړه باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي تر څو څومره چې سر کېدای شي د طرزالعملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت او د طالبانو پلاوه ترمنځ بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره بحثونه پیل شول، خو د وی میاشتې په تیرېدلو سره لا هم دواړه خواوې د مذاکراتو په کاري طرز العمل باندې توافق ته نه دي رسیدلې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ورزو د هلمند ولایت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر له احتیاط کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. بیا هم د رحمت افغان یو بل راپور اورو.
د هلمند مرکز لخرګه خار پچندو او همدا شان د دغه ولایت پجن ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګداس و چې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده، بیزای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او دغه شان په ناوې نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوښتې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سبی او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وای چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاط کار اخیستل کیږي.
د لخکرګاه ښار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چڼیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوې سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاکې شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
او د هلمند جګړې د ملکیانو په ګډون د لسګونو دولتي سرتیرو کورنۍ هم د غم په ټغر کې شنولې. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره یې ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي سوي دي او د سولې غوښتونکي دي. فیروزه عزیزي د یو وژل سوي سرتیر له کورنۍ سره غږېدلې ده. دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وایي ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نه
به یې کور جوړ کړ، په ډېره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ټاکل سوی به لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسګونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درویست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زنګ ورته واخله پوه شي وای والله مریض یم او ماسه باندې کول نه شو کولای شي. وای څوک دې څنګه کې مچ څنګه نشته پوه شي، بیا راته ویل والله لږ زخمی یم پوه شي. لګیدل ما خبر سره وګورم څو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي. ما خاطر دا اول ځل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې دمه له ټپي کېدو د کورنۍ هیڅ غړی نه دی خبر. سردار داود خان روغتون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی، د روغتون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړي او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره له دې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دي معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلې او مړي او ټپیان یې راانتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د غروختون کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتنو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط له امله ووژل سول، همدارنګه د وروستیو جګړو د وژل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. په هلمند ولایت کې له شپږ ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو له مخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان په جګړو کې تر هر چا ډیر زیان شایي کلیوالو شوزو ته اوښتی وي. د سولې په روان بهیر کې د دوی غږ څرنګه اورېدلی سو؟ په قطر کې د سولې لپاره د دولت په یوشت کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي. آیا دغه میرمنې د کلیوالو افغان شوزو استازیتوب کولی سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر حسینې ساپۍ څخه د مرکې په پیل کې کړې. په کټه به وورو.
بدون د شک نه مونږ هلته هغه څلور خویندې چې لرو هغوی مبارزې خویندې، مګر خوشبختي په دې کې ده چې زمونږ هغه ورونه چې په مذاکراتي ټیم کې دي هغوی هم د خپل خویندو مدافعین دي او د فلاني حکومت د تعهد په اساس زه په دې باورمند یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله ډېر خویندو ته ونډه ورکول کېږي. دغه زمونږ برنامه یا اجماع چې ابل پرونتی شو، دغه خپل اساس د دې و چې حکومت به ان شاء الله ټول خویندو ته ونډه ورکوي او د دې خبرو او د دې خپل اړتیاو ته غږ نیسي.
تاسو د روانې اونۍ غونډې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوه. په دې غونډه کې اکثریت بیا هم شارې میرمنې وي. فکر نه کوي چې دې ته افغانستان ډېره اړتیا لري، ځکه چې د جګړې اصلي قربانیانې کلیوالې ښځې دي.
زه فکر کوم چې اکثریت شاري ښځې نه وي. مونږ تقریبا 1500 خویندې تنه په کابل کې چې 2500 خویندې ټولې شوې وي، 1500 خویندې د ولسوالۍ ګانو لرل. همدغه سی په ولایتو کې هم د هر ولسوالی نه تقریبا مو خويندې لرل.
موږ کوم راپور درلود اکثر هغه میرمنې وي چې پیدا شوی په ولسوالی کې وي لیکن راغلي لشار وي.
بدون د شک نه چې هغه خويندې چې په مراکز او په خارونو کې دي، د خپل هغه خويندې چې په کلیو باندو کې دي، داغي مشکلات نه خبر دي او تر هدا پوری دی کوشش کوي چې ورسي او هم چې نن دی سره په ارتباط کې دي.
میرمن صاحب، د ځینې ستونزې رسنۍ ته هم د درک وړ دي. مثلا که چېرته تاسو له یو کلي ځینې میرمنې دعوتوي کابل ته، د هغوی ژوند په خطر کې لوي شي، لیکن د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د خپل وزارت له لوري تر څو چې د سولې خبرې روانې دي، څه ژمنې کوي له افغان میرمنو سره، له کلیوالو سره؟
تاسو نه ډیره مننه. زه فکر کوم چې ډیر یو مهم نقطې ته مې اشاره وکړو. د همدغې مسلې په خاطر چې موږ نه غوښتل چې زموږ خویندې په دې وخت کې د امنیتي یا نورو ستونزو سره مخه شي، موږ دغه برنامه نه تنها په کابل کې بلکې په درې دېرش ولایاتو کې خپل په ولایت کې ولو. حتی زموږ داسې خویندې وي چې دیو لیوالتیا لرل چې خپل په مسافرې په کابل ته راشي، مګر موږ دیو ته وویل چې تاسو همالته اوسېږئ، ریاستونه دي، موږ انشاءالله د ریاستونو په واسطه دیو سره دغه برنامه ونیو. څرنګه چې تاسو خبر یې چې وروستی چې موږ په ولایاتو کې یو مشخص معاونیت د ښځو دپاره کابینه تصویب کړو، نو دغه میکانیزمونه ورو ورو له خیره په عملي کېدو دي، تر څو چې موږ خپل خویندو ته مسلي ولسوالیګانو او ولایتونو کې هم رسیدګي کولی شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع داده چې د قرغزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونو د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا وکړي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
سورنبای جینبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهرې وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو، جینبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د ده تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جینبیکوف په وینا راغلی دی چې دی نه غواړي د قرغزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د ده د واک له امله وینې وبهېدي او پر خپلو خلکو یې ډسې وکړي. جینبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یوه ورځ مخکې ده د پارلمان دا پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي، په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسېده او بیا یې هم د ده د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جینبیکوف د صدر اعظم جپاروف له ملاتړیو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. جپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشي شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. جپاروف د چهارشنبې په ورځ صدر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوي کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بشت افغانستان ته ورځو. د کابل ښار اوسیدونکي مصطفی نظری چې یو وخت په نشه یي موادو روږدی و، د هغو کسانو لپاره چې تازه یې نشه یي مواد خوشی کړی دي کافه جوړه کړې ده. نظری او د ملګري هر ورځ کافي کې سره راټولېږي او یو بل ته د نشه یي توکو څخه د خلاصون څخه سلام مشورې ورکوي. په دې اړه دیوان ادر یو راپور لري.
به نام کافه په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږی سندری او د ملګرو بانډار هو کسانو ته چې نشه یي توکي پریخي یا د پریخودو هوټ کړای
لویا حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سیګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پرېښودو پرېکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سیګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سیګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سیګریټ سکول یعنې لویدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشې کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدېوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
راځو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي، خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نه شي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 80 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې 70 روږدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پرېښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسانه جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. دننه کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومې پیسې هم چرغلې دي هغه زورواکو په خپلو جیبو کې اچولي دي. نو دلته د درس وجود نشته د نجونکیو. د نن اسکاله کېږي چې نجونکیو درس نه دی ویلی. دا منطقه ټوله د سواده پاتې ده، دلته ټوله تشه تیاره ده په دې ولسوالیو کې. نو زما دولت نه به خواهش دی چې موږ ته مکتبونه جوړ شي، دلته د مونږ نجونکۍ وړکي مکتبونه وویي. طالبان هم نه پرېږدي. طالبان خو په وردګو کې یوه توره تیاره راوستلې ده.
خبره کوم چې زموږ ټول حاصلات لکه انار، انځر، بادام، کشمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوې نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که د زمینې لارې څخه کېږي، باید مارکیټو ته، نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلني حاصلات په نسته باندې نه شي ولاړ. هغه خواري او تقریبا زموږ عادت لار نه شي، ځکه اوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر دهقان هر بزګر د ځان نه څخه تاواني دي. نور مو پر الله سر وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم ستاسو له پیغامونو او مننه چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. پښتو ماشومانی خبري مجله هم دلته پای ته ورسېده، خو یو بل ماشومانی درې مجله هم لرو چې ارش خو مې نه وړاندې کړې.
تشکر فریبا.